علامه شلریو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشه یو وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې او دلته په پراګ کې د سهار 2 بجې دي. تاسو مشال رادیو پر لغسین حساسه خبرونه او په دوی مخبرونه کې به حمزه حسیب شهید تاسو قربانې په دې خبرونه کې درته ګڼ خبري رپورټونه لرو. د ګڼو خبري رپورټونو ترڅنګ درته د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه هم لرو. خو تر هڅه د مخه د دې سات د خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. ویان عبدالحی کاکر.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د بشري حقوقو په اړه په خپل نړیوال ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې تیر کال ماورای عدالت وجنې د خلکو د ورکولو او د شکنجه کولو مسلې تر ټولو غټې وې. په پاکستان کې هغه ځانمرګي بریدکوونکي چې د سکه سرور په مزار د بریښت وروسته ژوندی نیول شوی په خپل د عمل بخښنه غوښتي. د جمعې په ورځ د په مختلفو عربي هیوادونو کې مظاهرې شوې چې پکې په شام کې 22 کسان وژل شوي دي. چین به د جاپان له 12 اغیزمنو سیمو څخه د فصلونو په راوادېدلو بندیز لګوي. اوس هم د خبرونو تفصیل. امریکا د بشري حقوقو په اړه په خپل نړیوال ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې تیر کال ماورای عدالت وجنې د خلکو د ورکولو او د شکنجه کولو مسلې تر ټولو غټې وې. ریپورت وایي که څه هم حکومت د هغې انټرنیټي ویډیو په اړه پلټنې پیل کړې چې په یوه وردی کې په فوجي وردی کې یو کس ماورای عدالت وجنې کوي، خو د دې پلټنو باندې باور نه کول، نظم و ضبط ساتل یا د احتساب ګامونه اخیستل او د بشري حقوقو څخه سرغړونکو ته سزا نور کول د هغه څه دي چې په دې هیواد کې د سزا نور کولو کلچر ته وده ورکوي. د ریپورت پاړه په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل،
In Pakistan, for example, blasphemy remains a crime.
د بیلګې په توګه د پاکستان خبر به وکړو چرته چې دین ته د سپکاوي کولو د جرم سزا مرګ ده. دغه قانون هم د هغه مسلمانانو پر ضد کارول شوی چې عقیدې یې د نور مسلمانانو هغه سره توپیر لري، او هم د هغه چا پر ضد تر کار اغستل شوی چې مسلمانان نه دي او د عبادت کولو طریقې بدلی دي.
هیلری کلینټن زیاته کړه چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه د هولسي حکومت له چوکاټ څخه بهر کار کوي. د ریپورت لمخې په روسیا، یوکران او بلاروس کې تیر کال د بشري حقوقو حالت په ځانګړې توګه ډېر خراب و. د ایران په اړه ریپورت وایي چې هلته 312 کسانو ته پانسۍ ورکړل شوې ده. په پاکستان کې هغه ځانمرګي بریدکوونکي چې د سخي سرور پر مزار د برید وروسته ژوندی نیول شوی په خپل د عمل بخښنه غوښته ده. څو ورځې وړاندې شوی په دې برید کې 40 کسان وژل شوي وو. په هسپتال کې له میډیا سره د خبرو پر وخت عمر نومي د ماشوم پرون له وژل شوو او ژوبل شوو کسانو کورنۍ څخه د بخښنې خواست کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل عالم زیب راکوي.
هغه چې کوم خودکشو چې د هغې نامه عمر فدایي دی، پرون چې کوم دی هغه په نامعلوم هسپتال کې ذکر د هغه علاج کېده. عمر فدایي پکې دا هم بیا وویل چې خودکش حملې آرامې نه، زه د هغې بخښنه غواړم او چې کوم ماشومان نو راوته چې ډېر ځان ساتي. عمر فدایي دا هم ویل چې دا وخت په وزیرستان کې د 309 تر 300 پورې خودکش بمبار دي. د هغې سره سره هغه چې په دې اخر ورځو کې 10 بمبار چې کوم دی پنجاب ته هم راغلي دي.
عالم زیب، د ډیر غز خان د سیخ سرور په مزار دوه ځانمرګ بریدکوونکو د برید هڅه کړې وه چې پکې عمر نومي د ځوان د چاودېدو مواد ونه چاودېدل او پولیس لخوا ونیول شو. د جمعې په ورځ په مختلفو عربو هیوادونو کې مظاهرې شوې چې پکې په شام کې 22 کسان وژل شوي دي. د سرچینو له مخه دا کسان په جنوبي شار شام د دارا په شار کې وژل شوي، دا ډول څلور کسان په یمن کې وژل شوي دي. په سعودي عرب کې شیعهګانو مظاهرې کړې او له بحرین څخه د سعودي ځواکونو د بیرته رابرلو غوښتنه کړې ده. په قاهره کې مظاهرچانو په خوانی ولسمشر حسین مبارک ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. دا شان په عمان کې امنیتي ځواکونو د جمعې د لمانځه وروسته پلان شوې مظاهرې په مخ نیولو کې کامیاب شوي وو. د افغانستان د سریپور په ولایت کې مشکوکه طالبانو پرون د پولیسو یو چارواکی وژلې دی. د ولایت والی سید انور رحمتي وایي چې د ګوسفن د ولسوالۍ د پولیسو مشر داود اسحاقزی د مشکوکه طالبان لخوا هغه وخت په ډزو وژل شو کله چې هغه غزمه کوله. طالبانو په دې وروستیو کې په پرتلۍ زیاتوګه پر امن ولایتونو کې خپل شتون زیات کړی دی. امریکا په عراق کې د هغه هیواد د ځواکونو او ایراني جلا وطنو ترمنځ په جګړه کې په سوي مرګ ژوبل باندې خفګان څرګند کړی دی. د عراق په اشرف نومي کیمپ کې سوي د نشته کې درې کسان وژل سوي دي. د عراق له پولیسو نشته په دې سیمه کې د ایران د مخالف ډلې د خلک مجاهدونو د سازمان درې نیم زره غړي ژوند کوي. امریکا وایي چې قسم د پیش پاړه واضح معلومات نشته، خو د تشدد د پیل د عراقي ځواکونو لخوا سوي وو. چین به د جاپان له دولس اغیزمنو سیمو څخه د فصلونو په راواردولو بندیز لګوي. په دې کې خوراک، د خوراکي تیلو، زرعي مصنوعات شامل دي. د چین خبری اژانس زیناهو د اغیزمنو سیمو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. ځینې هیوادونه د جاپان د ایټمي انرژي د ریاکټر له شاوخوا سیمو څخه د زرعي او څارویو په برآمد کولو باندې بندیز لګولی دی. دوی د تابکاري موادو د شتوالي له وجې دا ګام اخیستی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نواریدل. تاسې مشال رادیو د لندو سپو ترڅنګ په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ مشال رادیو ډاټ کام کې زموږ ټولې خپرونې هر کله چې وغواړئ او د نړۍ هر چیرې چې یاست کې انټرنیټ لري اوریدلی هم شئ، او زموږ په ویب پاڼه کې زموږ خبرونه په لیکلي بڼه لوستلی هم شئ. په روان یو سات کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړه خپل کلنې رپورټ خپور کړی دی. د پاکستان په اړه په دې رپورټ کې څه ویل شوی دی؟ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر
ان پاکستان فور ایگزامپل بلاسفمی ریمینز ا کرایم
دا په یو رپورټ کې اوریدل شي. په پاکستان کې هغه ځان مرګي بریدونکي چې د سخي سرور په مزار کې د بریدونو وروسته ژوندې نیول شوی و خپل په دې عمل بخښنه غوښتې ده. د پاکستان ثبوت د لوړو زده کړو د کمیشن د سپارلو په اړه مو د بیلابیلو غبرګونونو نه خبرو. په خیبر پختونخوا کې د ترهګریزو بریدونو د زیاتېدو وروسته د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر میر افتخار حسین وایي چې مخالف وسله وال یې اوس کمزوري کړي دي.
چاغی دی دماکو ته ذکر کو شی ویلی چې مخ کې باغی لشکرکشی کولې، خپل متوازی عدالتونه به چلول. نن چې کم دی غرنګ لشکرکشی نشي کولې، لہذا دا د غی د کمزورې نه خده چاغی.
په دې اړه بشپړه مرکه لرو. په بلوچستان کې د صوبایي اسمبلی درې نور غړي به د وزیرانو په توګه نن سوګند یاد کړي. په دې اړه هم د تازه حل لرو، او د دغه ټولو خبري رپورټونو ترڅنګ د بختر سوري کلتوري ادبي خبرونه هم لرو. تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا هم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې هم واوریدل، د امریکای د بهرنیو چارو وزارت د 2010 تر 2011 لپاره د بشري حقوقو کلنۍ رپورت خپور کړی دی. په دې رپورت کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په اړه یادونه شوې، او د بشري حقوقو څخه د تیری پیښې پکې ثبت شوې دي. په دې رپورت کې د پاکستان په اړه ویل شوې دي چې په دغه هیواد کې هم د بشري حقوقو خلاف یا سرغړاونه روانه ده. نور تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یعنی سٹیټ ډپارټمنټ په نړۍ کې د بشري حقوقو نه د سرغړاونې په اړه خپل کلنیز رپورت خپور کړی دی. په دغه رپورت کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري حقوقو د صورتحال په اړه ویل شوی دی. دغه رپورت کې د پاکستان په اړه لیکل شوی دی چې په بیلابیلو اخباری راپورونو او د نادولتي ادارو د وینا سره سم په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو باندې د عام ولس په ماورای عدالت وجنو او گرفتاری تورونو لګول شوی دی. راپور جاتوی چې په تیر کال کې په نیولې شو خلکو تشدد کول او دوی سره د جنسي زیادتې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. راپور لیکي چې دا شمیره د 2009 کال په نسبت په دې کال کې یو په دوه شوې ده. دغه راپور د کیدیانو لپاره د بشري حقوقو د ادارې د یو راپور حواله ورکوي، او وایي چې په تیر کال کې په پولیس مقابلو کې 2 اویا کسان او جیلونو کې د تشدد لامل اتش پیت کسان وجل شوی دی. راپور جاتوی چی دا ترهگرو لخوا دا پاکستان پا سلور وارو صوبو او قبیلی سیمو کی دا عام ولس دا وجنو او جوبل کی دو لڑای لاوس هم روانه دا او دا ترهگرو پا زد عملیاتو کی پا تیر کال کی و نیم زر خلق وجل شوی دی چی اتل لسوا پا کی عام وگری سلور نیم سوا امنیتی زواکونا او پینز زر پا کی ترهگر وو. دا دی راپور ترمخه پا کراچای او بلوچستان کی هاگا هدفی وجنی زیادی شوی دی چی پشای سیاسی مقصدونه دی. دغه راپور زیاتوی چې په کراچۍ ښار کې سکم 2000 خلک په سیاسي تشدد او هدفي وجنو کې وجل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې راپور تر مخه په بلوچستان کې د بلوس مشرانو کارکونکو او عام وګړو په هدفي وجنو کې مړینه زیاته شوې ده. دا راپور د بشري حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ د یو راپور په حوالې سره وایي چې په پاکستان کې مذهبي تنگ نظری زیاته شوې او مذهبي ازادي کمه شوې ده او د مذهبي اقلیتونو په ضد تشدد کې زیاتوالی راغلی دی او څه خلک د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په شان کې د سپکاوي په تور عمري قیدی شوی دی او ځنو ته د 500 سزا ورکړل شوی ده چې پکې یو عیسوي مذهبي ښځه آسیا بیبي هم شامله ده. په دې راپور کې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو نه د سرغړونې په اړه خبرې شوی دي.
په پاکستان کې مو د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی رپورت جزئیات د مجید بابر پر رپورت کې واوریدل. په دې اړه به هڅه وکړو چې په نړۍ کې هم د نورو هیوادونو په اړه د بشري حقوقو څخه د سرغړونې د پیښو په هکله د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د رپورت جزئیات تر خبره کړو. خو بل رپورت ته ورځو. په پاکستان کې هغه ځانمرګې برید کوونکي چې د سخی سرور په مزار کې د بریدونو وسته ژوندې نیول شوی او خپل په دې عمل بخنه غوښته ده. په دې پیښه کې څلوېښت کسان وژل شي بو. په دې اړه او په دې اړه هم چې په پاکستان کې د لوړو زده کړو د کمیشن ثبوت د سپارلو په اړه څه غبرګونونه ښودل شوي دي. دغه دواړو موضوعګانو په اړه مو سات مخکې په اسلام آباد کې د مشال رډیو له خبریال عالم زیب خان نه اخیستی.
هغه چې کوم خودکشو چې د هغې نامه عمر فدایي دی پرون چې کوم دی هغه په نامعلوم هسپتال کې ذکر د هغه علاج کېده. نو هغې کې هغه ډېرې داسې مهمې خبرې وکړې کومې سره چې د بخنې د خبره هم تاسو وکړه. دا خبرو کې هغه یو خود دا وویلی چې کله دغه الک دغه عمر فدایي چې کله دا کوم خودکش اول شروع کې و نو دا په اساخیل چې کومه سیمه ده په هغې کې په نور پبلک سکول کې د سبق وایو هلته چې کوم دی نو یو کس راغی د هغه د خولې مطابق سینامه قاري ظفر و او هغه ورته وویلي چې که جنت ته ځي نو ما سره لاړ شه او چې خودکش حملې تیار شم. دغه شان هغه وویلې چې ما ته یې څو خبرې وکړې او بیا زه دغسې لاړم. دې سره سره هغه دا هم وایي چې په تورخم کې هم هغه دوه میاشتې تېرې کړې دي. د هغې نه علاوه بیا په وزیرستان میرعلي سیمه کې هغو ته ټریننګ ملاو شوی دی. عمر فدایي پکې دا هم بیا وویل چې خودکش حملې آرامې نه زه د هغې بخنه غواړم او چې کوم ماشومان دي نو راووته چې ډېره ځان ساتي. عمر فدایي دا هم وویل چې دا وخت په وزیرستان کې د درې سوه واله تر څلور سوه پورې خودکش بمبار دي. د هغې سره سره هغه چې په دې اخر ورځو کې لس بمبار چې کوم دی پنجاب ته هم راغلي دي او په هغې چې کوم دی دغه څلور کسان دي چې کوم دی ډېره غازي خان ته هم راغلي.
عالمزیب خان تاسو دا وویل چې دغه فدایي کوم ځانمرګې برید کوونکی چې دی ویلي دي چې پنجاب ته هم لس ځان وژونکي برید کوونکي ننوتی دي. د دې هلک د سرګندونو وروسته پنجاب حکومت ته امنیتي ګامونه اخیستي دي.
پنجاب حکومت د لپاره ټول چې څومره مظاهرونه پنجاب کې او صرف په لاهور کې داتا دربار او بی بی پاک دامن دغه دوه داسې مظاهرونه دي چې هغه وي پنجاب حکومت چې په دې ډېر زیات راشي او دې کې محکمې اوقاف چې کوم دی هغه مخکې چې کوم دی هغه حکومت اپیل کړل چې هغه حالات خراب دي. خو چې اوس دا خبرې په کوم رالی نو د ماسپښین مانځل وروسته د پنجاب حکومت چې څومره په پنجاب په صوبه کې حالت کې مظاهرونه دي هغه به ټول بندول شي سوای د ما سوای د داتا دربار نه او د بی بی پاک دامن نه او د هغې نه علاوه چې نور کومې ودانۍ دي کوم جوماتونه دي په هغه هم سیکیورټي زیاته شوې ده.
ډیره مننه عالمزیب خانه که تاسو موږ ته دا هم ووایاست چې په پاکستان کې د لوړو زده کړو د کمیشن ثبوت د سپارلو په اړه هم خبره شوې. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي او تازه څه دي؟
چې د څو ورځو راسي چې کوم دا کیسه روانه ده هایر ایجوکیشن کمیشن د هغې د تحلیل یا ډیزولوشن چې دی ورته وایي ځکه چې دی وچې دا د اتلسم ترمیم تر مخ موږ دا کوو د اتلسم بدلون چې په آئین کې دی د هغې سره سره پنجاب په خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د هغې په ضد باندې چې کوم دي هغه پروټیسټ او احتجاجونه هم روان دي. خو له تېره ورځ چې کوم دی پرون چې کوم دی نو سینټ په خپله ویلا کې چې کوم د سینټ د پارلماني د لسم بدلون چې کوم پارلماني کمیټي به د هغې مشر هم او د پیپل پارټۍ چې کوم دی نو هغه یو مهم غړی دی. هغه وویل چې موږ به دلته په اسلام آباد کې چې کوم یا وفاق یا په مرکز په سطح چې کوم هایر ایجوکیشن کمیشن چې دا ختم شي نو د دې په ځای به یو بله اداره قائم شي او هغه ته موږ وایو اسټینډرډ فار هایر ایجوکیشن. یعنی دا اسټینډرډ فار هایر ایجوکیشن به د ایچ ای سی په ځای ایچ ای سی به ډیزال شي او هایر ایجوکیشن کمیشن د هغې حصے به ثبوت لاړ شي او یو بله نوې اداره به جوړه شي.
دا مشال ریډیو خبریال عالم زیب خان و چې په اسلام آباد کې مونږ ته د هغو پیغو په اړه حال راکوو چې د په سرور سخی دربار کې د ځان وژن کې بریت تکلی کړي وو او هغه کس نیول شوی وو.
دا مشال ریډیو دا
اوسم خیبر پختونخوا ته ورسو. دو خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلی چې د لوړو زده کړو د کمیشن یعنی هایر ایجوکیشن کمیشن ثبوت سپارلو په موضوع خلک خپل سیاست کې په دې اړه مو سات مخ کې د مشال ریډیو له خبریال شبیر جان حال اخیسته.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت ویان میا حسین تر خبریال نن تویل چې دا بعض عناصر دا سری چې خپل سیاست چمکوي. یو خو دا هایر ایجوکیشن کمیشن نه غټ غټ تنخواګانې لی د هغې په پیسو باندې بهر ملکونو ته ځي. بل خوا دوی چې کوم دی اوس دا د دې شي مخالفت کې خو دوی چې صوبایي حکومت په دې حقله مکمل تیار دی او داسې هیڅ قسمه د خطرې خبره نشته چې کوم خلک د دې هایر ایجوکیشن کمیشن نه لاندې اسکالرشپ بهر وي یا په ملک دننه وي نو هغوی ته بس خطره وي یا به د هغې فنډونه بند شي.
شبیر جان که دا هم موږ ته ووایي چې په چار ساده کې داسې خبرونه مو ترلاسه کړي چې یو شمېر سیلاب ځپلو ماشومانو هرتال کړی دی، د دې تفصیل څه دی؟
جی بالکل، سیوا پرون پچار سره کې د هغه سلبولو ماشومان د هغه سلبولو بچو چې کوم زمیداران دي زیاتره هغوی د بینکونو نه زری قرضې اخیستي په غټه پیمانه باندې. نو هغه زمیندارانو بچو چې کوم دی هلتال کلو پچار سره کې هغوی غاړه ته د بجلی بلونه هم ویزان کړو د ګیس بلونه چې نیم تر دا هم معاف شي، ځکه چې دوی چې یو خو دوی چې کوم د زمیندارۍ د پلارانو زموږ کې هغه ټولې سیلاب وړ دي فصلونه وړ دي اوس هغه ځمکه هم د کار قابل نه ده. په دې اړه دوی د حکومت نه غوښتنه هلتال له لارې چې دوی ته د زری قرضې معاف شي چې کوم دوی ته اوس روان د ګیس د بجلی بلونه دي دا دې ورته هم معاف شي.
د پیښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان و چې ویلي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي چې د لوړو زده کړو د کمیشن یعنی هایر ایجوکیشن کمیشن ثبوت سپارلو پر موضوع خلک خپل سیاست کوي. راځي چې وړو په دې اړه په پاکستان کې انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپریس تریبیون کومه تبصره کړې ده. ایکسپریس تریبیون ورسپانه په دې مقاله کې لیکي د لوړ زده کړو کمیشن د مارک پر پوله ولاړ دی. د هغه د بیا رغونې لپاره غوښتنې هغه کمیشن رد کړي دي چې د اتلسم ترمیم د پلي کېدو ذمہواري لري. د کمیشن مشر سینیټر میا رضا ربانی څرګنده کړي چې د لوړ زده کړو د کمیشن په اړه شوي ترمیم ته به بیا کتنه وشي او د فنډونو د مرکزی ادارې په توګه رور به بیا تنظیم کړي شي. د مقالې لیکوال وایي په لومړي نظر کې د لوړو زده کړو د کمیشن له د لمنځوړلو خبره په ظاهره توګه خخ کړي. د دې کمیشن هڅو ته که وکتل شي نو ډېرې روښانه دي. د لیکوال په وینا له 2002 میلادي کال نه تر 2008 میلادي کال پورې د دې کمیشن د بجټ په حیرانوونکي توګه و چنده زیات شوی دی چې په نړیواله کچه یو بې ساري زیاتوالی ښیي. خو په دې کې ډېرې پیسې په ځینو داسې لویو خیالي پروژو لګېدلې چې ناکامه شوې دي. د لوړ زده کړو کمیشن د پوهنتونونو شمیره دوه یا ان درې چنده زیاتوالی هڅونه کړې ده. دا ډبل د پی ایچ ډی د زده کوونکو شمیر له حده اوښتی دی. د دې کمیشن له وجې تنخواګانې دومره زیاتې شوې چې له امله یې په پاکستان کې د لوړو زده کړو تعلیم ګران بها شوی دی. د ایکسپریس تریبیون په مقاله کې راغلی چې له یوې بلې وجې څخه هم د لوړو زده کړو کمیسون د لمنځه وړلو ملاتړ په دې هم کېدای شي چې که د بیلګې په توګه صوبې مدني وسایل په خپل واک کې لرلی شي نو دوی ته خپل پوهنتونونه چلول هم پکار دي. مقاله لیکونکي وایي چې په دې اړه زغرده یوې نتیجې ته رسیدل نه دي پکار، بلکې ښه او بد اړخونو ته هم باید وکتل شي. لیکوال زیاتوي چې که څه هم د لوړو زده کړو کمیشن په پخواني مشرانو باندې سختې نیوکې کړي دي خو فکر کوي چې حکومت اوس په یوې ناسمې لار روان دی. د په وینا دا ځکه چې سمدستي د لوړو زده کړو کمیشن له منځه وړلو یا د واک کمول د ګډوډۍ سبب ګرځېدلی شي. د په وینا د دې لپاره یو بله بیوروکراسي جوړول یا موجوده صوبایي بیوروکراسي ته پلاس ورکول به په پاکستان کې د پوهنتونونو په تعلیمي معیار باندې نور اغیز کوي. مقاله لیکونکي هود بای په اخیره برخه کې لیکي چې کچېته د لوړو زده کړو کمیشن لمنځه ولاړ شي، نو د دې ادارې لخوا چې په تعلیمي نظام کومه څارنه ساتل کېده هغه به هم لمنځه ولاړ شي، او علمي فیصلې به هغه خلک کوي چې په دې ډیر کم پوهیږي چې باید پوهنتونونه څه ډول وچلول شي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ری په بلوچستان کې د صوبایي اسمبلی درې نور غړي به د وزیرانو په توګه نن سوګن پورته کوي. له دې سره به په بلوچستان کې د وزیرانو شمیر 48 ته ورسیږي. په دې اړه مو سات مخکې په کوټه کې د مشال ریډیو له خبريال خدای نور ناصر نه حال اخیستلې.
د بلوچستان اسمبلی درې نور شری چې په هغه کې د پاکستان پیپلز ګوند یا واکمن ګوند علي مدد جتک دی او ناصر خان جوالی او سره د پاکستان مسلم لیگ اپ دلی شجنا غری روبینا عرفان د چې بری والا به نن په گورنر هاوس کې یو څو ساعته وروسته د وزیرانو د وزیرانو په سوای وزیرانو په هیڅ سوګن پورته کوي. البته که څه هم دی سوګن پورته کوي د وزیرانو د وزیرانو په هیڅ خود دی او چې کوم وزارتونه دي د هغوی کلام هغه تر اوسه پورې لا هم څرګنده نه چې کوم وزارتونه دي چې ورکول کېږي. او له دې سره به زه داسې ووایم چې دغه د صوبایي کابینې حجم چې کوم دی هغه به د وزیرانو او مشرانو سره 48 ورسېږي. ټولو اسمبلۍ د غړو تعداد 48 دی.
خدای نور ناصر، که تاسو موږ ته دا هم ووایئ چې دغه شمېره چې تاسو وویل چې 48 ته پورته شوې ده، د دغه شمېرې د زیاتېدو په اړه په هغه صوبه کې مخالف سیاسي ګوندونه څه غبرګون ښودلی دی؟
که څه هم د خپل پاکستان پیپلز ګوند او سره پاکستان مسلم لیگ قاف ډله چې دغه درې سره مخکې هم وزیرانو او د څه ناراضګۍ له امله څوک استقلال شول او چا استعفا ورکړې وې، دوی وایي چې دغه بیرته خوشحاله شول او بیرته راځي کابینېته. څه هم په بلوچستان حکومت کې دا وخت د هغه ګوندونه چې ټولو په اسمبلۍ کې دي په هغوی کې دغسې څه هېڅ د اختلاف نشته، یوازې یو کس دی، یو ممبر د اسمبلۍ چې هغه په اختلاف کې ناست دی. البته بهر چې کوم ګوندونه دي چې هغوی په انتخاباتو کې له انتخاباتو څخه بایکاټ کړی وو هغه په دې باندې سخت تنقید کوي. هغه وایي چې واد له مخه د بلوچستان حالات خراب دي او دغه دومره 45 کم وزیران یا مشران دغو څه ونه کړل، دمره کابینې وڅونه کړل، دغه درې چې په ځاتې دا یوازې په بلوچستان خلکو باندې بوج دی، نور هیڅ هم نه دی.
په بلوچستان او کوټه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر وو چې ویل یې نن د اسمبلی درې نور غړي هم د وزیرانو په توګه سوګن یادوي. البته د بلوچستان د اسمبلی غړي بیا هم په بلوچستان کې پاتې کیږي. د پاکستان د نورو سیمو په شان په بلوچستان کې هم د کورشمیرینې پروسه یا بهیر پر مخ روان دی، خو بیلابیل بلوچ سیاسي ګوندونو په دې کې د افغان کډوالو د برخه اخیستلو په تور پر پروسی نیوکه کړی دی. زمون همکار یا په قلا لورلای کې د مشال ریډیو خبريال نیاز موسی خیل په دغه حق لای او رپورت برابر کړي. راځي چې په ګډه وره
د ملک د نور سیمو په سیر په بلوچستان کې هم د کورشمیرنې پروسه شروع شوه او پر مخ روانه ده، او په دې کې د خلکو د برخه اخستلو کچه زیاته شدل شوې ده. خو هلته بیلابیل بلو سیاسي ګوندو پر دې پروسې نیوکه کړي او ویلي چې په دې کې د ځای اوسیدونکو سره سره د افغان کډوالو کورونه هم شمیرل کیږي. د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل د مرکزی کمیټې غړی ملک مجید کاکړ په دغه اړه و مشال ته وویل
کرما خانه شماری چکیږي هغه باید چې پر صحیح بنیادو باندې وسی، ولې په دې باندې چې زموږ په ملک کې دلته مختلف خلک راغلي دي، په دې کې بلوچ ماجر هم راغلي دي، په دې کې پښتانه افغان ماجر هم راغلي دي، په دې کې د ایران هم دغه ماجر راغلي دي، باید چې د دې خپله کم د دې لوکل دغه چې دي باید په هغه باندې خانه شماری وسی، ځکه چې په پاکستان باندې لوډ زیاتې ډېر عوام موږ دا غواړو شهر سړی باید خپل کور آباد کړي. افغانستان هم زموږ لوی کور دی، موږ غواړو چې افغانان ورور خپل کور آباد کړي، افغانستان آباد کړي. موږ د بلوچستان اصل پاتې دا نظر دی چې صرف او صرف د دې د چې کوم لوکل دغه د داخل خانه شماری دی، که نه موږ د دې بایکاټ ونه موږ دا ونه موږ د سخت مزمت کړو.
خود پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو ځای مشر صفدر مخترول د بلوچستان سیاسي ګوندو د تورونه ردوي. دای زیاتوي
تر ټولو د مخه خو مسلم مجدې ته ارکلی د وخت زموږ د پارټي مطالبه ولا مطالبه پر دې بنیاد چې په کار چې مسلم په ملک کې بیا خصوصا زموږ په بلوچ پښتون صوبه کې په دې کې له وختونو راځي دا مسله ست مثلا بلوچ شکه مسشمیرانه کوشمیرانه کړي د پاکي دوی ډیر لوی درغلی کړي دي په وختونو ولې چې مثلا د تاکمیت په د صوبه کې د بلوچ هر وخت چون کې موږ پارټي خپل موقف په دې مناسبت داسې شي دي چې دلته مثلا بقاعده یو غیر جانبدار کمیشن جوړ سره دي مثلا دلته دغه وسی چون کې دا خو چاته معلومه ده چې یک نن افغان کډوال دلته ستا ټول ملک د افغان کډوال چې مثلا کډوال سوی دلته ډیټا هم ست د ګورنمنت سره
هلته د کوشمیرنی په پروسه کې کارکونکو یو سرکاري ملازم وای چې دوی لشارو څخه نیولې بیا تر لیرو پروتو سیمه پوری کوشمیرنی کوي د زیاتوی افغان کډوال په خپل کمپو کې پراته دي او هلته دوی ته د بین المللي قوانینو لاندې ټول حقوق تر لاسه دي
خیر محمد جدا موږ زغ چننګ کړی دي دوی ورځې موږ تر ټریننګ راکړي په دغه وره باندې د دغه میاشت د اپریل د میاشت پنځه تاریخ موږ لګیا یو کور پر کور باندې د سروې شروع کړې یعنی الله ترزو د کور پر کور باندې اوله مارکینګ کو یعنی نمبر یې لګو بیا دا کور کوم مسران له هغو سره مجلس کو اورو اپشتنې ځینې کو سیه کم شاید موږ په کار ډیټا خاص کر کومې شناخت کارډ نمبر د مصر یا بیا په کور کې سونه کورونه مطلب هغه موږ ګرانی صورتي زموږ په ټرم کې نو دغه خاندانونه بیا موږ جلا کو په دا کې مطلب خالی موږ هغه خلکو سمارنه کو سکم پاکستانیانی او سلچاسر پاکستانی شناخت کارنی هغه مش په دغه کې نسمالو
د سیمې یو ځای اوسیدونکو وایي چې دوی په ډیره مینه او جذبه سره په کوشمیرنی کې برخه اخلي ولې چې د په وینا دا د دوی په ګټه ده
منو منور خان هله لرو ګورمنټ او مرکزه سفیر او دغه مردون شماري د وسی او موږ وا ولسته دا پیغام ورکو باید چې هر سړی خپل بچان خپل د مستقبل مطلب کم صوبایي یا کوټي راځي یا ورور په اډوکیشن کې کوم مشت فائدې را روان دي د فیډرل یا دغه ځخه داغه د فائدو د خپل لپاره باید موږ مردون شماري هم په سیمانه وکړو خانه شماري هم وکړو
کله یو خو بلوچ سیاسي ګوندو په پښتون میشت سیمو کې د کوشمیرنی په پروسه کې د افغان کډوالو د برخه اخستلو خبره کړي هلته لبلې خو د راپور لمخه د بلوچ میشت سیمې په ضلع اواران کې د بلوچ ازادي غشتونکو سازمانو لړخه لدمکیو او د ډکو وروسته د کوشمیرنی کارکونکو سرکاري ملازمینو د پروسې د بایکاټ اعلان کړي بلوچ ازادي غشتونکو سازمانو ویلي چې روانه کوشمیرنه دي بند کړل شي ولې چې د دوی په وینا دا د بلوچ وطن پر ضد د واکمنو یو ناروا ګام دی نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال رادیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com
تاسو مشال رادیو ری په مشال رادیو د خبرونه کې مو بلا بلا خبري رپورټونه واوریدل د چې د پاکستان قومي یا کورنۍ ورسپانو پر کوم موضوعګانو تفسیری کړي او له دغه خبرونو نه پر کوم اړخونو باندې مقاله خبري کړي د اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض موسخیل وی
ورسپانه نوې وخت خپل اداریه کې د بلوچستان مرور ډلې پخلاینې ته پام را ګرځولې دي او وایي چې په بلوچستان کې حالت ورس پورس خرابېږي او پرانا ورس خلک وجلی کیږي او بیا په دې ورستیو کې د پولیسو په مشر وزیر ناصر حمله د دې خبرې غمازی کوي چې بلوچستان کې د هیڅ ژوند محفوظ نه دي اداریه لیکي چې دا حالت د پوزي عامر پرویز مشرف لخوا د بوګټي قبیله مشر اکبر بوګټي د وجنې رستو په خرابېدو دي او لا تر دې دمه زیات نه دی راغلي ولی افسوس دا دی چې موجوده حکومت هم د مرورو بلوچ د لپاره سندې کړي او د غشان د ولس مشر لخوا بلوچستان پیکیج تش اعلان پاتې شوې دی او په دې هیڅ عملی کار نه دی شوی اداري اخره کې وایي چې ولس مشر اسف علي زرداری لپاره دی چې د بلوچو سردارانو یو جرګرو بلی او دا مسله حل کړي د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریه د افغان کډوالو په اړه لیکلي دا او وایي چې د افغانستان جنگ دوران په لکونو خلکو د افغانستان نه پاکستان ته کډو کړه او دا وخت هم خوښه ولس لکه رجسترډ افغان نن پاکستان کې د مهاجرت ژوند کوي د غشان پاکستانی چارواکي وایي چې پلکونو افغانان د دینه علاوه دي اداري لیکي چې دا یو ښه خبره ده چې د کډوالو د نړیواله ادارې او پاکستانی دولت ترمنځ یو لوزنامه شوې ده چې تر مخه به رجسترډ کډوال تر کال 2012م اخره پورې پاکستان کې ایثار وي ولی بیا هم کڅوک پر ازا ستنیدل غواړي نو د هغوی به هر کلی کولی شي مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پیښور سره تړلې نیم کبایلی سیمه بوړه کې د نه هم جمعه د زده کوونکو نه د امتحاني عملې لخوا پریکټیکل په وخت د بتې اوختنه ډیره د فکر خبره ده او د سره د تعلیم په نظام ډیره ګوته راپورته کیږي. اداریه وایي چې هر څوک دا یو نوې خبره نه ده، ځکه چې تیر وختونو کې هم اکثر سکولونو په سلا رضا امتحاني ډیوټي باندې ولاړو استادانو لا جیبونه ګرم کړي دي او د خپل خوښې نتیجې اغستې دي. خو ولې ضرورت د دې خبرې دی چې د تعلیم وزیر د دې خبرې نوټس واخلي او داسې خلک د محکمې نه لري کړي چې دا شان د تعلیم نظام صفاشي، ګنې د دې نه بغیر د ترکه سوچ ابستې. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د جالي دوایانو کاروبار ورځ په ورځ زیاتیږي او غریب او بېوزله خلک چې خپل علاج دپاره کم دارو درمل کوي هم دغه دارو دوی د مرګ خولې ته دیکه کوي. ولې حکومت په دې سترګې پټې کړې دي؟ ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت په اولس رحم وکړي او د دې ناوړه او غیر اخلاقي جرم ختمولو دپاره یو ډله جوړه کړي چې دا شان ملک د دې لعنت نه پاک شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو اورئ او سم د خبرونې نیمه برخه ته را رسیدلی یو. په پیښور کې لس نیمه بجې دي او دلته په پراګ کې د سهار و نیمه بجې دي او عبدالحی کاکړ هم را سره په سټډیو کې دی او د دې سات د خبرونو لنډیز درته وایي.
امریکا د بشری حقوقو په اړه په خپل نړیوال ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې تیر کال ماورای عدالت وژنې د خلکو د ورکولو او د شکنجه کولو مسلې تر ټولو غټې وې. په پاکستان کې هغه ځانمرګي بریدکوونکي چې د سخي سرور په مزار د برید وروسته ژوندۍ نیول شوی په خپل د عمل بخښنه غوښته ده. په کراچۍ کې پولیسو د ناقانونه ګرځول شوی تیری کې طالبان د دوه غړو د نیولو دعوا کړې ده. چین به د جاپان له دولس اغیزمنو سیمو څخه د فصلونو رواردول بندیز لګوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د حکومتي ادارو تړلو د مخنیوي لپاره په اخیری وخت کې د کانګرس له مشرانو سره معامله سوې ده.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واریدل چې عبدالحی کاکړ درته لنډیز وویل. همو بیا هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکو. د یادونې وړ بولم چې د خبرونې وروستۍ برخه کې لکه څنګه چې مې تاسو ته د خبرونې په پیل کې هم ویل، د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو، خو پر یوې امنیتي موضوع درته مرکه لرو. په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستیو کې چاودنې او ترهګریزې پیښې زیاتې شوې او د ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستان پر باوري اړیکو هم خبرې اترې کیږي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث په همدې موضوع د دې صوبې د اطلاعاتو له وزیر میا افتخار حسین سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په خیبر پښتونخوا کې ترهګریزې پیښې زیاتې شوې او که څنګه.
تا به اندازه لګولې وي چې هغې د دماکو ته ذکر راکوشي ویلي چې مخکې به هغې لشکر کشی کولې، خپل متوازی عدالتونه به یې چلول، خلکو له بهنیغ په نیغه سزا ورکوله. یو مخصوص علاقه به یې په قبضه کې وه. نن یو علاقه په قبضه کې نشته، نن یې عدالتونه نشته، نن چې کوم دی هغه رنګ لشکر کشی نشي کولی. لهذا دا د هغې د کمزورۍ نښه ده چې هغې دې شکل ته راغلي دي چې خپل حیثیت برقرار وساتي او خلکو ته یو احساس ورکړي چې موږ موجود یو. دا دهشتګردي چې بنیادي طور مکمل ختمه نه دغه واقعیت بکیږي
مکمل به ترګری څنګه ختم شي.
لازمی خبره ساده خبره ډیر وخت نه دا خبره کوم چې چونکه پدې کې مین پلیئر چې کوم دی نو امریکا، پاکستان، افغانستان دی. پرونم د امریکای چې کوم دی د وایټ هاوس سټیټمنټ راغلی دی او هغه یو پالیسی سټیټمنټ دی چې دلته د پاکستان فوج چې کوم دی نو د شګردی ختمی نه ارزي تور چې کوم دی خلاف اپریشنو کې بیا راشي او دی بیا ورشي. دا د اعتماد دی. یو خدای سوال دی چې امریکا د پاکستان د فوج نه دا سوال کوي، نو د امریکا چې په افغانستان کې د 15 کالو راسه پرته د سره د نیټو نو هغه ته د شګردی مکمل ختمه. لہذا دا سوال په یو بل کول او د یو بل باندې الزامات لګول مناسب نه دي، بلکې امریکا، پاکستان، افغانستان د شکوک او شوبات ختم کی، د اعتماد فضا د پیدا کی او د دې خلاف د موثره کاروي کیند امکان شته چې دا ختم شي. کله د اعتماد بحال نه نو د دهشتګردي به وی او چې دا وی دا واقعیت به وی. خو مونږ د خیبر پښتونخوا حکومت دا لوس کو او دا عہد کو چې مونږ به د خلاف د جهاد جاری ساتو، قرباني هم ورکړي نور به ورکو، خو د خپل قوم د بقا لپاره به دا جهاد جاری ساتو. زویم چې د حکومت پاکستان او حکومت افغانستان او بشمول امریکا دا درې واړه په ایماندارې خپل کارونه په میس یو بل تخکارې کړي. دا نه چې خکاره پالیسی به یو یو پټه ببلې، چې خکاره یو پټه ببلې دا کامیابې دي نشي.
که پورتو وای مشال ریډیو ور
تاسو مشال رادیو او ریو کو پښتو نه هم وای او لوستلی شئ نو مشال رادیو ډاٹ کام ته ورشي زموږ ټول خبرونه په لیکنی بنا به حالت تاسو ترلاسه کړئ او خواندور پروګرامونه به هم واوري او اوس هم درته د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه نه مخکې یو بل کلتوري موضوع لرو او بیا هم په شعر او شاعري له درس تاسو راغیږو پیښور ایڈورډز کالج کې یو پسرلنی مشاعره تر سره شوې و د مشاعره ته د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد چې خپل هم پکې شیر والی دی ورغلی وو او د نامتو شاعرانو په غږونو کې درته د سپرلی د ګلونو د ګېډې په څیر شیرونه راغون کړي دي راځي په ګډه وورو
زما ټول مشرانو شاعرانو زما طرف نه تاسو ټول ته په خیر رالی دا د خوشاله موقع ده چې هر کال څنګه د ایڈورډز کالج د روایت مطابق مشاعره کیږي نو موږ نن بیا راغون شوی یو خیبر افریدی زو داغوی یو شیر نوم هم میم چې داغوی ارواهم خوشالی ز په هر خزان کې کلکه توبه وکړم ولی بیا په وخت د ګلو کې خراب شم ما غمونه د پردو په سر غستی هسې نه چرته په خپلو کې خراب شم زو خاغلی شاهد علی شاهد صاحب ته خاص کوم چې اغوی راشي او خپل کلام موږ ته او تاسو ته وړاندې کړي
اوس دې کوسی ته دراتلنو میں سوک پاتې نشو بیخی دزړه د خوګیدلو میں سوک پاتې نشو هغه زما په مرګ خپه نه و په دې جړل چې د ستم د ازمولو میں سوک پاتې نشو
زه خاغلی اویس قرنی صاحب ته خاص کوم چې غیرا شو خپل کلام وړاندې
چرته یو شعر کې ستا خیال راغې جوړ په عمرونو مو زوال راغې پیمان به مات کو پیمانی بخل کو کبیا یو داسې پشکال راغې اویس موږ خپل صادر ته قتل خار تک ډیر نوې مال راغې
زمون ګروم میلما خاغلی جاوید احساس صاحب راځي او خپل کلام متاس ته وړاندې کوي
زیاد لویا کارنامه کوم نامه جوړوم بربند بدن تا د زخمونو نه جامه جوړوم خلق د وینې او د مینې رښتې هم وسلوي او زه د تورو میاس کې هم تلازمه جوړوم
خاغلی سمندر یوسفزی صاحب ته خاص کوم چې غیرا شي او تاسو خپل کلام وړاندې کی
په ما مینا د زړه سره داسې نشي کېدی زما اوستا د ژوند خبره داسې نشي کېدی زړه سمندر لره ماتیږي په بنگلی لیونه په محبت کې خوبس ګټه تاوان ده رسېږي
دا خاغلی سمندر یوسفزی او اوس زه خاغلی باز محمد عبد صاحب ته خاص کوم چې غیرا شي خپل کلام وړاندې
سر سر می خوږیږي چې یاري کوم بس ته نور خپل غریبی کوم خیر دے کپگران را تپریوزی او زړنه دی وبا سما خاری کوم خار کې با د کلی غوندې نه وسم خار کې با خوینه بازاری کوم
خاغل اقبال شاکر صاحب تخواست کوم ته غوی راشي خپل کلام وړاندې
کار ته روزگار ته مې د خود زړګی درزا نه پریږدي مینا پریږدما خو څه چلې مینا ما نه پریږدي لکه خوشبو قدرت د ګل نه جدا کړی یم د جانان غیږ څوک په خوخه به رضا نه پریږدي مینا کوا چې په هر کار کې د اخلاص پیدا شي دا داسې کار دی چې په زړه کې خس کې اغلا نه پریږدي
دا وخ کې او دا وینې راټولې کا سنبھالې کا خیالې کا د جن د ملالې د جبین خالې کا ټول عمر لخوان حیرانی نه کوي په سترګو کې غم مکوا څوک به جواب کی په سوالې کا رحمت شاه ساحل سے
ژوند کې مې یو سل گئے هم پاتې وو ټپ مې یو تار د گریوان په ګوتو راغې نو نغمه مې تن د بڼو مې پښتانه له په زړه خښې کړې نور ته خبر نه شوم چې مې ویښ که اوده مې کړې او اوس به مې د ګوتو نه تصویر د هنر وتروړي تاله خو مې ستا تصویر راوړی وو چې څه مې کړې
قاصده دا خبره بس ته چې انکار یې وکړو سلسل گیرا تشمارې د پیغام سره مشر شاعر خاغلی ګران صاحب ته خاص حکم چې هغوی سټیج ته راشي
یارا سزا راکا عذاب راکا مالا لگ اور د خپل شباب راکا زستا د مخ دا سپینی پاونی دیدم مالا دا دیکھو کو کتاب راکا اسنا ما چما پوچھن ساسا مالا غم راکا مالا تاب راکا
استاد په فرمایش خای کو ظفر خان ظفر
چې پاتم کې اته زل خیر شوم نو مور مې ویل نور اسکول مو یا حسینه دماغ دی کار پرې نه دی نا جوړ هوای اسپیټال ته بوتلا هغه ډاکټر په جبو سټلو نو ما دې کې ویل جوړ ورته شیخ کار شو د مر سړی نه چا ګس لاس پرې کو ما ورته ویل دا څه پاره ویل چې ما نام ورته بخي ملو شي
ډیره ډیره مننه ظفر خان ظفر صاحب د مشاعره آخری میلما صدر محفل خاغل غازی سیال سے
ٹول ناول شکریا ادا کروں چموتا ہے دس خری محفل دس درن محفل صدرت روک درنوئی روک پاسوان کی چلی دیشی دگا گورے گورے وریزے دگا سپین سپین وریزے دگا تورے تورے وریزے کلا یو سائتا سے پنڈے کلا بل سائتا سے پنڈے اور تگور آدھ لاڑے سنگا جی پ منڈے منڈے شین آسمانی سر برک آدھ لانڈے اس دے کیجی زن توری دی ویڑے جی زن سپین دی ویڑے جی آدھ لاڑے غوری سے آسمان کی چلی دشوے دسمان لمن سرشوے دسمان لمن سنشوے دگا نقش دس کر لی
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
تاسو خبرې
مونږ ته راز اقبال او رحیم شاه په اواز کې ډېر ښه غانه نشر کوي
او ماته د کندي کوچی غانه نشر کوي
ما د غزل او د عبد الله مکوري په اواز کې نشر کوي
زمونږ سندرې
کلپټا شکارا کلو کړې شارا
سرګي والله تور کې نخري سي والله پور کې
لاس د مين راکارا نه ټول دنیا هي رکا
د زبر نشه ځول نن مونږ سره رکا
مشال ریڈیو اڑان دی کوي
تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو نمو په دې خبرونه کې مشاعره هم اوریدل خبري رپورټونه مو هم اوریدل او نو راځي چې اوس کلتوري برخه ته مخه کړو په کلتوري برخه کې درته د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو د خبرونه تاسو ته بشیر ګواخ برابر کړی ده
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه مینوالو د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه قبول کړي په نننی پروګرام کې درته په بنو کې د شوی یوې ادبي غونډې حال درکو د یو مزاحیه شاعر خواږه خندون کې طنزیه شعرونه در باندې اورو او د پښتو کتابونو د چاپ د چارو پاړه مو خبرو اوریدونکو په بنو کې د لیکوالانو یوې ټولنې لارښوون کې یا پر لیکچر ولاړه یو غونډه کړې په غونډه کې د بنو او وزیرستان د لیکوالانو او شاعرانو سربیره ل پېښور مشهور شاعر او نقاد سلیم راز هم ورغلی وو په دې اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر وړاندې کوي
د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو لخوا د پرمختګ په دفتر بنو کې یو میاشتنی ادبی لیکچری غونډه ترسره شوه. دې غونډې صدارت ډاکټر عبدالناصر مخدوم وکړو چې په دې مقام مشر میلما دانشور صحافي او د انقلابی جدوجهد مجلې مدیر خاغلی انورزی بوټاکلی شو. دې ادبی غونډې ته په خصوصي توګه د پښتو ژبې ستر شاعر ادیب نقاد او د پښتو نړیوال کانفرنس چیرمین خاغلی سلیم راز د وینا دپاره رابلل شوی و. د ایجنډې تر مخ نوموړی د پښتو جدید غزل فکری تناظر د سرخط لاندې ادبی لیکچری غونډې ته تفصیلی وینا وکړه.
د نوی دور د غزل یا جدید غزل بنیادونه خپل کلاسیکی روایت سره مربوط پیوستون او مضبوط تړون لري او پکې هغه ټول مثبت روایتي قدرونه او صحتمند پښتني رنگونه شامل دي چې د خپل انفرادیت له کبله د پښتو غزل یې پښتون غزل منلې او بللې دي. همدغه مثبت او صحتمند روایتي خصوصیات پښتو غزل د نوی دور د تقاضو سره هم رنگ او هم آهنگ کړلو. د جدید ادب په غزل کې د حالاتو د بدلیدو سره ډېرې تبدیلیا راغلي او د غزل روایتي مضامین او زاړه تصورات یې په شا وتنبول. نوي خیالات تصورات او نظریات مخې ته راغلل او ځان سره یې نوې لهجه نوې انداز او نوې رویه راوړه.
په دې غونډه کې د انجمن د غړو سره سره د بنو خوشا سیمونه شاعرانو ادیبانو ژورنالیستانو او د ژوند بېلابېلو شعبو سره تړاو لرونکو ګډون درلودو. د نوموړي د اوږدې وینا نبرستو گډونوالو د موضوع سره اړوند سوالونه وکړل چې نوموړي یې وار په وار ځوابونه وویل. د غونډې پر مهال د انجمن مشر سیکتر منیب راحل د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې انجمن یو فعاله ادبي تنظیم دی او په هر قسم حالاتو کې خپل ځانګړی حیثیت او شناخت پر ځای ساتلی دی.
انجمن ترقی پسند مصنفین د بنو یو فعال تنظیم دی چې وخت په وخت کې تنقیدی او لیکچری غونډې کېږي. دغه غونډه چې کومه وه دغه په دې وجه هم مهمه وه چې په دې کې زمونږ سره سلیم راز صاحب ګډون وکړو.
په دې موقع چې کله مشال ریډیو د سلیم راز څخه د انجمن د کار او زیار په اړه وپوښتل نو دوی نه یوازې د انجمن سرګرمیانې د بنو تر حده وستایلې بلکې د ټولې پښتونخوا په سویه یې انجمن هسې مؤثره او ګټورې وګڼلې.
انجمن ترقی پسند مصنفین بنو چې په ادبي حواله د لیکچرونو کوم سلسله شروع کړی ده زما په نظر کې او خاص طور سره په نننی حالاتو کې دا ډېر اهمیت لري او بیا په دې وجه چې زموږ شاعران ادیبان هغې د ادب په مفهوم باندې پوهېدو لپاره او د ادب مختلف موضوعات دي هغې مختلف اړخونه دي هغې باندې چې کوم دی دا شان د لیکچرونو اهتمام کول دا زموږ د نوي د ادب د نوي کول د رهنمایۍ لپاره دا ډېر ضروري دي. دې نه مخکې هم انجمن چې کوم دی په مختلفو موضوعاتو باندې پروګرامونه کړي دي او هغه پروګرامونه بیا کتابي شکل کې هم چاپ شوي دي.
د لیکچري غونډې نه وروستو د روایاتو تر مخه یو آزاده مشاعره هم وشوه چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل.
پرېدار اوسئ د کلو او ښارونو چا بارود دلته راوړي په بارونو تیر کړل ټول د تورو شپو بلا لستونی تیر کړل ټول د تورو شپو بلا لستونی چا بزیری چې راوړل د سهارونو او د خوشحال د معیار گس کا پسې راوړو د خوشحال د معیار گس کا پسې راوړو ډېر سرونه ندی وړ د دستارونو کلمونه پر اختیالی کلو گونگ دی کلمونه پر اختیالی کلو گونگ دی ترجیحات نور دی د خار د اخبارونو
جنان چادر نه بوسا چا د بلا واخستا ما د زلفو د سایل اند پنا واخسته درنجو خالته می چوکتل د زړه پسترګو درنجو خالته می چوکتل د زړه پسترګو کلا نسب و د تیارو ماتر رڼا واخسته بس خو د خپل محفلونه می معمول و د ژوند په ملغلره د زړه پوی نشوم چې چا واخسته او مقتد چې زما استاد دیدار په هر ډول لازم دی کنه زما استاد دیدار په هر ډول لازم دی کنه دا زړه به نه خوري کتره چا بېله مانا واخسته
نور مو هډونه د شاله زور د زړګو تمام دی د ګل تلاش کې هر مزل چې پازغو تمام او خدای خبر بیا به مونږ دا خپل سحرې څنګه وینو خدای خبر بیا به مونږ دا خپل سحرې څنګه وینو په ټول بازار کې کاروبار د آینو تمام دی.
درنو اوریدونکو کلیوی خود پښتنو په سیمو کې روانو نه آرامي او د خلکو لښوندو مسکا وړي لبل خو داسې پښتانه شاعران هم شته چې د خپل مزاحیه شیرونو لاره په خلکو خنداګانی ویشي. د کونړ عنایت صاحب هم داسې یو شاعر دی. هغه د رحیم شاه په وسندره په ډیر خواږه انداز تنس کړي. ښاغلی صاحب خپل دغه جوړه کړې سندره داسې درته وایي.
تور بنگلہ خور کا چولڈ بنگلو شور کا ہمیں کا زخمی زخمی کیا مزا ٹکور کا ہمیں کا زخمی زخمی کیا مزا ٹکور کا سمول ور رشوت کا زور کا مخدزان لکور کا خزان شرمے شرمے بیا فخر زان سور کا خزان شرمے شرمے بیا فخر زان سور کا زدول شوم پاسما زن کا کور کی ناستما تد داخل رور کا جولت زان لکور کا خزان شرمے شرمے بیا فخر زان سور کا خزان شرمے شرمے بیا فخر زان سور کا ورشوت تا دور کا مقد زان لکور کا خزان شرمے شرمے بیا فخر زان سور کا
بنگڑو شور کا
چخور کرما جوڑ دے بنگڑو شور کرما دخل خائص یارا بل بل
ماری چشمان ستا دا منگری زلفان ستا دا غتن کئی زوانی سپین جبین او سر لبان ستا دا خماری چشمان ستا دا منگری زلفان ستا دا غتن کئی زوانی سپین جبین او سر لبان بل ربان دیور کا جوڑ دا بنگلو شور کا زخمی یا مشرا تخور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا تخور کا
ساپے پخپلو ملگرو ہم تنزونا آوٹو کی کئی هغه د خپل یو ملګری کیسه کوي او بیا هغه پسې جوړ کړی شعر چې د ښاغلي رحمت شاه سایل پر یوه سندره یې لیکلی راته زمزمه کوي
ما سره ملګری هغه بل اسنه سره څو لږه بلاندې نو ما وځو ته کله ویل ماما ته به سمې زه خل خروج چې سر خروج دې تل نو سوار به لارې په شترم ورمیشتله ما فداغه وخت یو خسته سندره برابر کړل هغه د نیم چوری و سندره ده او د رحمت شاه سایل غزل دی وی پولی پتی بات تخیست کوی جانانا لو لبرازی جانانا لو لبرازی دایا سندر ادا کرا نوما ولا تنزیح خور کمو چل تچی پا هر مجلس کی لالی شیم دی جانانا تچی پا هر مجلس کی لالی شیم دی جانانا گپ لبرازی خام خا گپ لبرازی ترگی وڑی گیر دی غٹا موحدی دیوال سا ڈڈا شمن شارما چو پردے دیوال لڑی جاننو گفل برازی خمخا گفل برازی گفل برازی خمخا گفل برازی دیدی سات شیر ندیر دی دار انسان آتا تیر دی خبری مجھے کاوتول مخرا لڑ لڑے جانا نا گفل برازی جانا نا گفل برازی خبر مکاوتول مخرا لڑے جانا نا گفل برازی خام خا گفل برازی
پلی پٹی بارات ٹول خیست کبھی جانا نا پلی پٹی بارات ٹول خیست کبھی جانا نا لولا برازی جانا نا لولا برازی کبھی جانا نا کلی پٹی بارات ٹول خیست کبھی جانا نا لولا برازی جانا نا لولا برازی لولا برازی جانا نا لولا برازی سگنس پر لیدن رات للو میں کرس دارے دغان ٹول گلو دشڑ شمد گلو میں کرس دارے تم ہگ کرز بم سکال خلاسا بھی جانا تم ہگ کرز بم سکال خلاسا بھی جانا
نایت ساپی په حکومتي چارواکو هم طنز کړی او د هغوی د کارلو سوسوالی نه یوازې ګیله کړې بلکې ورپورې خندلې دي
علاقه کې مې ښکاره بدلون لیدلی نه دی یخنی پخې متین لالا هم چېرته تللی نه دی یوه شکرې دونه شو په هغه خالي چپلۍ ګنډي رحیمګل چا چېرته بللی نه دی د ننګلام زمونږ د تیز در یو غټ مرکز دی چې په کې ونه کړه دا چا لا پېژندلی نه دی محمد ارګل او قیم الله په کې د لرې ښکاري د رش پکې نشته دا بازار مپلوم پر مخ تللی نه دی دا پول ویژال د ډېره وخت څوک غم نه کوي د نورستان شین لبیږي هدا لاغلی نه دی یو ضرورت لوبغالي ته ورزش لپاره درخواست مو کړی دا درخواست لا چا منلی نه دی ساپی خو غږ د دې ولس ته زه اختار در کوم د ولس خیلی ومنی شعر مې لاغلی نه دی
د باختر ستوري ښاغلو اوریدونکو وای خ کتاب یو خ ملګری وی او خ ملګری چې هر څومره ډیر وی خ خبره ده نن سبا د پښتو ژبې کتابونه ډیر شوی چې ځینې خ بازار لري او ځینې بیا د موضوع لمخې کمزوري وی او له همدې عمله څوک ډیر نه اخلي بل خواته ډیر خلک اوس انټرنیټ ته هم لاسرسی لري چیرته چې دوی په وړیا توګه لیکنه او ځینې وخت آن کتابونه هم لوستل شي نو آیا د پښتو کتابونو د ډیر چاپ په اړه دا یو خند دی او آیا په دې لار کې نور خندونه شته دا به له نجیب امیر څخه واورو
د پښتو ژبې کتابونه په افغانستان پاکستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې مینوال لري چې د کتاب خپرونکو په وینا شمېره یې اوس مخ په زیاتېدو ده خو دا شمېره دومره هم نه ده چې د ګاونډیو یا نړیوالو هیوادونو د کتابونو د مینوالو سره مقایسه کړی شي په پېښور کې د ساپی څېړنو د مرکز یو مسؤول او آزاد خبریال فضل قادر انډیوال وایي پښتو کتابونه خپرېږي خو د خرڅ میدان یې سوړ دی
تر دې دمه خو د پښتو کتابونو هغه بهیر ګړندی دی ولا لیکونکي هم شته دی او اخیستونکي خو ډېر کم دي خو دوی هغه پخوانی دود دی چې لږ په وړیا مخته شوي ده خو لږ لږ اوس چې په کتاب باندې پیسې ورکوي هغه کسان ډېر کم دي اوس دلته پېښور کې چې اکثره موږ ګورو 1500 یا نهایت زر تیراژ وي خو پورته نه چاپ نه خپرېږي چاپ کېږي ور باندې تاوان پاتې کېږي خو بالکل کافي نه ده ځکه پښتانه خو ماشاءالله سخت ډېر دي خو تر څو چې مینهوال هغه پیدا نه شي هغوی لپاره چې 1500 ډېر کم دی او بل دا چې دا اوس مثال د ایران غوندې چې هغه په زورونو چاپ کړي او بیا بېرته په پیسې ورکړي او خپل کتاب بېرته ګټه وکړي او خلکو ته ورسېږي نو دا هغه پوهه زموږ د پښتنو کې راتر دې دمه نشته
د دې ترڅنګ یو شمېر لیکوال ګیله کوي چې دوی په خپل شخصي لګښت د پښتو ژبې کتابونه چاپوي خو بیا په کتاب لګول شوی پیسې هیڅ کله بیرته لاسته نه راوړي بویا چې نن سبا د پښتو کتاب چاپول یو تاواني سودا ده خو ګڼ شمېر نور لیکوال داسې هم دي چې وایي د دوی کتابونه خرڅېږي په کوټه کې لیکوال او شاعر صادق ژړک
خبره داسې ده چې د لیکوالانو کوم توپیر یې نه ځینې لیکوالان داسې کار کوي چې شاعر یا لیکوال یې هغه کار کوي او بیا په خپل چارج کې بل ملګری کتاب ورل چارج کې نو په هغه کې کله ناکله مایوسي اتمان راځي خو چې زه کار کوم یا زما ملګری مش کار کوو نو موږ یو فکر لرو موږ په یو داسې چاپېریال کې ژوند کوو چیرې چې پښتو ته په دولت پر کچه هیڅ ارزښت نه ورکول کېږي نو موږ د یو سیاسي ملي فکر له مخې هڅه کوو مبارزه کوو د کتابونو چاپو نو چیرې چې سیاسي هدف وي ملي هدف وي نو په هغه کې بیا مایوسي نه رامنځته کېږي دغه یو مشکل خو شته چې دلته ډېر خلک په پښتو نه پوهېږي په څو لوستلی دي چې دغه وجه دا ده چې دلته په مکتبونو او کالجونو کې پښتو لازمي سبجکټ نه دی مضمون نه دی اما په کندهار کې په لوی افغانستان کې آزاد افغانستان کې چې دوی هلته کتاب خرڅېږي او تر یو اندازې خلک په دې غریبۍ په حالت کې هم چې دوی هغه کتاب رانیسي
فرهنگ پال او کتاب خپرونکي اسد دانش وای نن سبا چې څومره پښتو کتابونه چاپ کیږي او خرڅيږي لاس کاله په خوای تصور هم نشوي کېده د د په وینا نن سبا د پښتو کتابونه په منظمه لاره د افغانستان هر ولایت ته او د پښتونخوا یو شمیر برخو ته رسیږي او خلک اخلي هم لنه موړي مې پښتل نن سبا په کوم موضوعاتو لیکل شوی کتابونه ډیر خرڅيږي هغه راته وویل
معمولا کتابونه دستی چې یو څه تقریبا موسمی شوی غونډی دغه وختونه کې چې د کانکور راځي بیا دغه د علمی کتابونه او د بعضی درسي کتابونه او د کانکور راهنماګان او دغه شیان خرڅيږي لکه جمی کې چې ناولونه او مثلا نور داسې کتابونه چې خلک هغه د خپل ماشومان سره او د کورنۍ سره لولي هغه سي کتابونه خرڅيږي نو نن تبام دغه د جبه کتابونه او د جبه د ذکر کتابونه او د کانکور راهنماګان او دغه کتابونه ډیر خرڅیږي. او یو څه خو باید مونږ خپه نه راه اعتراف وکړو چې ګاونډیو هیوادونو سره مثلا ایران شو، پاکستان شو، یا نور ملکونه چې زمونږ همسایګان دي، له هغې سره خو مونږ له هغې مقابلې ته نه یو رسېدلي. ځکه د یار کتاب د ډېر لږ شمېر هم چې وي نو 10,000 او 10,000 نه کم نه وي، او زمونږ له تروسه هغې اندازې ته نه یو رسېدلي. متاسفانه ځینې کتابونه شته دي ولې نه، چې هغه البته ټولنې ته دومره ډېر څه نه شي ورکولی، خو چاپېږي. چې مثلا جنسی لارښود به ډېر خرڅېږي، مثلا احمد ظاهر سندرې به ډېرې خرڅېږي، د ناشنا سندرې به خرڅېږي. نو دا یو ښه زیری نه دی، په هر حال خو یو څه شته دي داسې کتابونه چې خرڅېږي. ولې
پښتانه لیکوال وایي که په حکومتي کچه او یا هم په خصوصي کچه د دوی د کتابونو د خپرېدو غم وخوړل شي او دوی ته حق الزحمه یا رایلټي ورکړل شي، نو دې سره به د دوی مورال لوړ شي او نوي کتابونه به ولیکي. که داسې نه وي نو د کتاب لیکل او خپرول یوه تاواني سودا ده، او تاوان به نو سړی تر کومه وخته ګالي. اوریدونکو د همدې سره د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خپرونې وخت ختم شو. خپل کوربه بشیر ګوښته اجازه ورکي. الله مو مل شه.
دا مشال ریډیو ده.